طالبان و پتول و دلو و حکمتیار سه مشتی اسلامی هز او نور و مخالفانو آواز کوم چه راشه ده سولی لکاروان سره یوزه شه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونه نن په یو غونډه کې وکړې چې تفصیل یې وروسته وړاندې کیږي. زه عصمت څاروان یم، سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو د خبری خپرونې ته مو چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي ستاسو هرکلی کوم. نن دوشنبه د دلمریز 1404 نوي کال د دلویش پګوښتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د 28مې کالیزې سره برابره ده. په دې اړه هم راپورونه لرو. مخکې تر دې چې د دې خپرونې د موضوعاتو تفصیل وړاندې کړو، لومړی به له رضوان مراد واورو چې په نړۍ کې څه تیری شي. مراد صاحب،
خبرونه کې سیمه ایز خبره مهم ده چې د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون له یوې میاشت وروسته نن بیا رسمي توګه باندې پرانستل شوی. د محصلانو پر مخ او د بي پیلو ډاکټرانو او یو ویان و چې د روسیې جنگي الوتکو په سوریه کې هم د دوی یو روغتون ویشته دی.
ډیره مننه مراد صاحب. رضوان مراد به د خبرونو د نړیوالو خبرونو تفصیل لږ وروسته وړاندې کړي. اول به ناجیه صافی د افغانستان خبرونه واوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی، افغان ولسمشر یو ځل بیا له مخالفو ډلو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې حکومت باید د سولې په ټینګښت کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. او د هلمند سیمه ییز چارواکي د وسله والو طالبانو له لورې د سنګین ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلی غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو 28مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې ډېر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان شي او میرمنې به هم پکې حضور ولري.
په دې اکله مشورې د بشپړې دو په حال کې دي او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډېر قوي حضور لري. ډېر ژر به د دغه مشرانو نمونه اعلان شي او خویندې به هم پکې حضور ولري.
ښاغلی غنی همدارنګه یو ځل بیا له مخالفو ډلو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. نن د سلواغي دلویش پګوښتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو 28مې کلیزه ده. د افغانستان د حراست او ثبات شورا یو ځل بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په ټینګښت کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. د دې شورا غړي عبدالرب رسول سیاف نن له هیواد څخه د شوروي پوځیانو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې مجاهدینو ته ونډه ورکړل شي.
یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه.
نظام دی یو شی له موږ سره ومني او هغه دا چې حکومت د امنیت په تامینولو کې پات راغلی. که سبا هر پیښه کیږي مسولیت به د حکومت په غاړه وي. مجاهدینو ته اجازه ورکړي چې له هیواد څخه دفاع وکړي.
خو حکومت بیا وایي چې هیڅکله هم مجاهدین له پامه نه دي غورځول شوي او همدا اوس هم د حکومت په مختلفو ارګانونو کې پخواني مجاهدین په دندو بوخت دي. د اصلاحاتو او خی حکومت ولای په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاذي احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې چې سولې ته ژمنې نه دي هغوی به وځپل شي. احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په لړ کې نن د بغلان اوسیدونکو ته په وینا کې وویل چې تروریستي ډلې هیڅ قوم او مذهب پورې تړاو نه لري. ښاغلی مسعود تر دې وړاندې هم د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاصه توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. او د هلمند سیمه ییز چارواکي د وسله والو طالبانو له لورې د سنګین ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او وایي چې د مخالفینو ټول تحرکات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مهار شوي دي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سنګین سقوط ته له بیلابیلو تاکتیکونو کار واخیست خو نتیجه یې ورنه کړه. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون نن د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شو. د 13 جنوري میاشت په 6مه نیټه پر دې پوهنتون د وسلوالو په برید کې یو شت محصلان او خونکي وشل شول. د باچا خان د پوهنتون رئیس فضل رحیم مروت محصلانو ته په وینا کې ویل چې د دوی د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوی دي. د پاکستانی طالبانو یوې جلا شوې ډلې پر باچا خان پوهنتون د 13 میاشت ډلې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بے پولی ډاکټران وایي د روسیې جنگي الوتکو نن د سوریې په شمال کې د دوی یو کلینیک له منځه وړی دی. د بی پولی ډاکټرانو یو ویان فرانس پریس خبري آژانس ته وویل چې په دې برید کې یو ناروغ وژل شوی او د دوی نه کارکوونکي لا درک دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د روسیې الوتکو په دې بمبارۍ کې د یو ماشوم په ګډون نه کسان وژل شوي دي. بی پولی ډاکټرانو د روانې فبروري میاشت په 9 نیټه هم ویلي وو چې د سوریې په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې یو هوایي برید یو روغتون په نښه کړی چې درې کسان پکې وژل شوي او شپږ نور پکې ژوبل دي. بی پولی ډاکټران په سوریه کې شاوخوا 150 کلینیکونه او روغتونونه لري. د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغې په سوریه کې خپل پوځي مداخلې ته دوام ورکړي تر څو چې د سوریې ولسمشر په خپل هیواد کې سولې ته نه وي رسېدلی. دمیتری مدویدیف دا څرګندونې له ټایمز مجلې سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خپره شوې ده کړې دي. د روسیې صدر اعظم د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان غله او تروریستان وبلل. مدویدیف وایي په سوریه کې هغه مهال سوله ممکنه ده چې ولسمشر بشار اسد له حکومت ضد یاغیانو سره خبرو ته کښېني. هغه ویلي د سولې پروسه باید د سوریې په سیاسي ډګر کې دا ولسمشر بشار اسد راتلونکي هم مشخص کړي. د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین وایي دی کېدای شي هغه لسنه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماډوګان هزار کړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. مکین ویلي دی غواړي د هغې پېښې په اړه له دوی څخه تحقیقات وکړي. مکین ویل کچېرې د اوباما اداره د مارچ تر اولې نیټې د دې پېښې د تحقیقاتو رپورټ وړاندې نه کړي، دی به د دغو کسانو د احضارولو لپاره اقدام وکړي. جان مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري هم کوي، پرون ناوخته د جرمني د منشر تر امنیتي کانفرنس وروسته امریکا ته روانېدو مخکې ویل دا د اوباما د ادارې لپاره یو انتخاب دی. دغه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماډوګان تېره میاشت د ایران اوبو ته د دوی د غزمو د دوو کښتیو تر اوختو وروسته د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لخوا ونیول شول. د روسیې رسنۍ وایي د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د یو موټر بم چاودنې په نتیجه کې د پولیسو دوه افسران وچل شوي دي. په دې پیښه کې چې نن په ډربینټ سیمه کې شوې ده دو پولیس ټپیان دي. که څه هم د چاودنې څرنګوالی روښانه نه دی، خو پولیس وایي چاودنه ښایي ځانوژونکی برید وي. او بوسنیا هرزګوینیا نن په رسمي توګه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنلیک وسپاره. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی ویل سراییفو نن خپل غوښتنلیک اروپایي ټولنې ته ورکړ. د بوسنیا هرزګوینیا صدر اعظم د روانې فبروري پر 10 نیټه ویلي چې هیواد په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره ټول شرطونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به په 2018 کال کې د اروپایي ټولنې غړی شي. او اوس هم له سباون کاکړ څخه د کابل او لوی ښارونو د هوا حالات اورو.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.2، کابل آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3، کندهار آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.2، مزارشریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.2، جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 18.4، غزنی آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16.1، او په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18.5.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني صفه 12 پښنوي پیلېږي، د ماښام تر 2 بجې په همدې صفه دوام کوي. د ماښام له 2 بجې وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورئ شي. د آزادي رادیو د رواني خبری خبرونه په دوام کې وابري. د افغانستان ولسمشر د دولت وسلوال مخالفان سولې ته ور وبلل.
هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي، زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو.
ښاغلی غنی دا خبره له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو د وتلو د کالیزي په مناسبت په غونډه کې وکړه. د شوروي پوځونو د یرغل د نتیجو او عواقبو په اړه هم راپورونه لرو. د ننګرهار امنیتي چارواکي له داعش څخه د پراخو ساحو د تصفیه کولو ادعا کوي.
موږ وکولای شو دا ټولې سیمې تصفیه کړو، تلاشي کړو، او دغه د اچین ولسونه چې د شینواري قوم دی په دې سیمو کې ځای په ځای کړو.
د هلمند امنیه قمندان وایي په سنگین کې د طالبانو خلاف تصفیوي عملیات روان دي.
دا وس حاضر فعلاً څه تاسو سره خبرې کوم. د مخاوتونو خاص قوتونو هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپل سنگین کې. دا ور اطراف د سنگین کې
په دې هم راپور لرو چې د افغانستان په جګړو کې ولې د ماشومانو او ښځو تلفات زیات شوي دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتره. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له وسله والو مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د وشتمې کالیزې په مناسبت یوې غونډې ته وویل سولیت در رسیدو نقشه جوړه شوی او واستوال مخالفان کولی شي لدی فرصت په استفاده ل سولی سره یو ځای شي. دی غونډه ته اجرایی رئیس او یو شمیر پخوانی او جهادي مشرانو هم خبري وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې وابري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغه وخت لري نه دی چې په هیواد باندې د سولې او ثبات مر راوخیږي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړ شوې غونډه توینا کوله، د تیر پشان یو ځل بیا لټولو وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشي سولی لکاروان سره دی یو ځای شي. هر مخالفه دله که موږ سره د سولی او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو. هغه وخت لرې نه دی چې د سولی او ثبات لمر انشاءالله تعالی راوخیزي او افغانستان د نورو له احتیاجه راووزي.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او د افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولای شي چې له فرصت نه په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د زور او جګړو له لارې هیڅوک خپل هدف ته نشي رسیدای.
یک بار دیگر پیام خود
یو ځل بیا زله دغه ټریبیونه پر هغوی چې تر اوسه د هیواد لورانه او خلکو د وژنې او فرصتونو د اخیستلو پرته لاسته راوړنه نه درلوده غږ کوم چې په جنگ د بیګنا خلکو په وژنې او خشونت کم ځای ته نشي رسیدلی. که کوم ارمان، فکر او یا نظر لري راشئ د مذاکرو په میز کې خپل موضوع مطرح کړئ.
د افغان حکومت مشرانو د څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وکړې. د پخوانی شوروي اتحاد سره لخرې په 1955 لمریز کال کې د جدي پښبګم افغانستان ته راغله او تر نه کلونو جنگ جګړو وروسته د 1983 کال د دلوي پښبګشتمه له افغانستانه ووتلې. په ورته وخت کې یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو هم په عادلانه او تلپاتې سولې تاکید وکړ او غوښتنه وکړه چې د تیر حکومت لاسته راوړنې باید په سوله کې خوندي شي. د حمید کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو او پخوانیو جهادي شخصیتونو هم په دې مراسمو کې با عزت سوله د ټولو افغانانو اړتیا وبلله. د ولسمشرۍ پخواني مرستیال کریم خلیلي وویل چې له طالبانو سره سوله باید دینی او ملي ارزښتونه خوندي کړي. له طالبانو څخه سولې ته د راتګ غوښتنه څه نوی خبره نه ده، بلکې دا ډول غوښتنې له دې وړاندې هم شوي، خو طالبانو تل د ټوپک په ژبه ځواب ورکړی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي. په دې اړه به د کب میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د 14م ځل لپاره په کابل کې سره جرګه شي. معلومه نه ده چې د حکومتي چارواکو له دې غوښتنو سره سره به طالبان دا ځل د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي او که بیا به هم خپل وسلوال مخالفت ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو طالبانو او د دولت په نورو وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د سولې له کاروان سره یو ځای شي. د خبرې د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د 28مې کالیزې په مناسبت غونډه کې وکړي. سیاسي کارپوهان وایي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل او افغانستان بیرته د دغو ځواکونو وتلو په افغانستان کې جګړو او بدبختیو ته لار هواره کړه. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو نصر الله ستانگزی ازادي رادیو ته وویل چې شوروي اتحاد په افغانستان باندې په یرغل سره سړی جګړې ته لار هواره کړه او تر اوسه پورې افغانان د پردیو هیوادونو د لاسوهنو له کبله قرباني ورکوي. له شاغلي ستانگزی سره مرزي احمدزی مرکه کړې او په سر کې د افغانانو پر ژوند د روسانو د یرغل او افغانستان د روسي ځواکونو د وټلو د اغیزو په اړه د حقوقي نظر پوښتلې.
روسانو تک او راتګ د سړې جګړې د عمده ټکو څخه شمېرل. هغه په دمانه چې کله چې روسان افغانستان ته راغلل د سړې جګړې دوران چې له 1940 نه شروع شوی او تر 1990 کلو پورې دوام وکړ د اوج نقطې ته ورسېده. د افغانستان د خلکو د جهاد او مقاومت په نتیجه کې او همدارنګه د هغه بین المللي فشارونو او رقابتونو په نتیجه کې روسان له افغانستان نه خپله ونه وتل، بلکې د یو ماتې او مجبوریت پر مبنا یې دا خاوره پرېښوده او بېرته خپل اصلي ټاټوبې ته لاړل.
بله، ستانکزی صاحب، د پخواني شوروي اتحاد له وتلو څخه وروسته په افغانستان کې تر اوسه پورې تاسې د افغانستان وضعیت څنګه ارزوئ؟
متاسفانه باید ووایو چې لکه چې د افغانستان تاریخ ښیي، په د جګړې په میدانونو کې موږ تل ګټونکي وو او موږ د سیاست په میدان کې د خپلو جغرافیه او جیوپولیټیک او سیاسي جغرافیې موقعیت له نظره نه یو توانېدل چې د خپلو بریاوو صحنې په سیاست کې وګورو. د روسان د وتلو او ماتې نه وروسته هم متاسفانه موږ همدغسې یو حالت ته ور داخل شو. ما مخکې عرض وکړ چې په سیمه او نړیواله سطحه نوې ایدیولوژیګانې، نوي تفکرات او نوي سیاسي جوړښتونه رامنځته شول. په منطقوي لحاظ ځینې هېوادونه وغوښتل چې په دې منطقه کې خپل سیادت تثبیت کړي، لکه پاکستان او ایران د شوروي اتحاد د سقوط نه وروسته موږ متاسفانه په دغه رقابتو کې زوبل شو. او همدارنګه غربي نړۍ موږ د یو وسیلې په توګه په د سړې جګړې په دوران کې استعمال کړو، وروسته یې هېر کړو. په نتیجه کې هماغه څو چې موږ د جګړې ناخوالې او رنګ حالت بېرته ونسو کولی ویرغو، لاړو نوي بحرانونو ته، نوي سیاسي رقابتونو ته. تر اوسه پورې چې اوس موږ په حقیقت کې د نړۍ د مختلفو هېوادونو په تېر بیا په سیمه ییز او سطحه د هېوادونو د رقابتونو په میدان بدل شوي، او هر ورځ د بل ورځې نه وروسته موږ نوي نوي بحرانونو ته ورداخلي.
ستانکزی صاحب، اوس هم روسیه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي که خیر؟
زه فکر کوم روسیه په تېرو 5 کلو کې بیا غواړي په نړیوالو مناسباتو کې امریکې او غربي نړۍ ته ځان یو چلنج کړي. په همغه مبنا فکر کوي چې افغانستان د غرب د نفوذ ساحه ده، په مستقیم او غیر مستقیم ډول غواړي چې دلته د خپل نفوذ ساحه ولري. که چېرې مداخله ونه کړي، حداقل غواړي دا منطقه د خپل نفوذ باندې ولري او په شکل د اشکالو خپل منافع کتاب.
د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی و چې د افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو په ارتباط له مرزي احمدزی سره مرکه کوله. په خبرونو کې مو د عبدالرب رسول سیاف دا خبره واورېده چې وایي حکومت په امنیتي ځواکونو کې پخوانیو مجاهدینو ته ونډه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا اوس په امنیتي ځواکونو کې پخواني مجاهدین ونډه نه لري، او که یا فکر کوئ چې ونډه یې تر دې هم زیاته شي؟ په دې اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له لنډې خبرتیا وروسته آزادي رادیو ته ټلیفون وکړئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ساعت 4:03 شوي. اوس هم موضوع بیا ځل بیا اعلانوم. په خبرونو کې مو واوریدل چې د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وویل چې حکومت په امنیتي ځواکونو کې پخوانیو مجاهدینو ته ونډه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په امنیتي ځواکونو کې پخوانی مجاهدین ونډه نه لري، او که یا فکر کوئ چې ونډه لري او په کار ده چې تر دې هم زیاته شي؟ د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1540 او هم 0908 202 1555 اوریدونکو هم لرو. مهرباني.
بله، محترم سروان سلطات، سلامونه وړاندې کوم. دا د ایرادو ټول کارکونکو او زموږ په سلامونه وړاندې کوم.
حاجی صاحب پښتون، یو څه لاندې نظر څرګند کړئ. مهرباني.
بله، دا خو دا بدل شي ډېر ډېر نظرې، ولیکن دا اوس چې دا سالې کېږي او دا غونډې جوړېږي او دا جلسې جوړېږي، دا دغه لپاره دي چې بیا پر افغانانو باندې پخوانی قدرت تحمیل شي. دغه اوسني مجاهدین چې فرضاً دا جلسې کوي، زما په فکر دغه غیر مسؤول افراد چې دي، دا هم د دوی دي، او دغه دا چې په لارې کې شوکه کېږي، دا هم د دوی دي. دا په لارې کښې نه امنۍ غیر د مخالفینو نه، یو خوا مخالفین د هغو کرښه جلا ده. دا څه چې دا خبرې چې اوس روانې دي، دا ګرد د دوی دي، دا ناامنۍ هم دوی پیدا کوي، په خاطر د دې چې دوی بعضې خلک بعضې اوس په دولت کښې شریک دي او هغه هم دوی دي، او دا بعضې چې په دولت کښې شریک نه دي، هغه هم غواړي چې دغه ناامنۍ په پیدا کولو سره ځان په دولت کښې شریک کړي د غونډو طریقه، لکه اوس د دولت په قلاصه په قلاده احساس یا مسعود وتلې دي هغه په دغه وتلې دي چې غیر مسول افراد وزل ته دي د اجر ته بشیچ کی او د تدبیر ته افغانانو ته خصوص اقلیت قومونه چې په شمال کې وسیږي او هغه ته دي سر خوځې کړی دی.
مننه قاری صاحب پښتون او بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. لطفاً خبری وکړئ.
سلام علیکم، سلام را بدیم د خوست ولایت څخه.
مهرباني کوئ عبد صاحب.
زمانه زر فلانه چې درن رسول صاحب وو وايي چې روښه تام دوی رو پر روانو د شهید اکبر نجیب الله حکومت او همدا ډول د حکومت کې دوی ته فورکا شول غواړي دا رقم خبرې دوی سره نه خایي نور د قرار شي افغانستان د آرام پرګړي دا می نظر ده.
سید ډېر زیات مننه. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو. مهرباني. بله صاحب اورو مهرباني کوي صاحب.
تاسو دا چې خبره وکړه چې پروفیسر سیاف معنا داسې چې وویل چې په افغانستان کښې د مجاهدینو چېرې منډه واخول شي ایا افغانستان پرمختګ وکړي؟
بله سوال ما تکراروي، نظر څرګند کړئ لطفا یو څه ژر چې وخت کم لرو.
نظر مې دغه دی، د افغانستان اوسني حالات یعنې وخت شوروي اسلام افغانستان قوتي بیا تر دا اوسه پورې زما په فکر باندې دا د هغه کسانو توانونه په دې خاوره کښې دي.
لطفا خبری لنډی کی، لطفا خبری لنډی کی، ډیر تاسو لډیر لری نه خبره شروع کړی دی، لطفا ژر نظر څرګند کی چې آیا تاسو د دوی د خبری طرفدار یاست او کنه یاست؟
یاره زه خو داسې د دغه متحدینو طرفداري باندې نه یم، دا نظر هم ده.
ډیر زیاته مننه، لطفا موکو له ټولو اوریدونکو منندویو. که تاسو ته نوبت نه در رسیدلی او غواړئ چې نظر څرګند کړئ نو موږ ته اس ام اس راواستوئ، د افغان بي سي متاسو وتل شمیره په یاد لري، په دې شمیرې ستاسو پیغامونه رارسیږي. ستاسو پیغامونه خامخا په همدې خپرونه کې وروسته له نورو اوریدونکو سره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار امنیتي ځواکونه وایي په اچین ولسوالۍ کې له وسلهوالو څخه په پاکو شویو سیمو کې پاڅون کوونکي ځای پر ځای شوي دي. دوی وایي چې ولسوالۍ ته په دې ولسوالۍ کې ګڼ کلي د داعش له ډلې څخه تصفیه کړي دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری سیمې ته ورغلی و او دا راپور یې رالېږلی دی.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د داعش پر ضد عملیات روان دي. د یکشنبې په ورځ د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلو. په دې سیمه کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال نسیم سنګین وویل په دې عملیاتو کې تر دې دمه 13 قری پاکې شوي او ګڼ شمېر داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې جګړه کې د 25 په تعداد داعشیان وژل شوي، لس تنه نور زخمیان شوي او هغه وسلې چې له دوی نه پاتې دي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په اچین ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل دغه قرې چې له وسلوالو پاکې شوې په دې سیمه کې د سیمې پاڅون کوونکي ځای پر ځای کړل تر څو دوی خپله د خپلې سیمې امنیت خوندي کړي.
نن لله الحمد زموږ د امنیتي ځواکونو په پوره وړتیا او میړانه سره موږ وکولی چې دا ټولې سیمې تصفیه کړو، تلاشي کړو او دغه د اچین ولسونه چې د شینواری قوم دی په دې سیمو کې ځای په ځای کړو تر څو ټول ننګرهار ته، ټول افغانستان ته امن راشي.
په ورته وخت کې دغو پاڅون کوونکو د سیمې قومي مخورو خوښي ښکاره کړه چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي او ډاډ یې ورکړ چې نور دوی خپله د خپلې سیمې امنیت ساتي.
او دوی نن په داسې یو کار کې چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ګټه باندې خبره ده، د دې دپاره دوی دلته راغله او خپلې قربانۍ او خپلې دغه ټولې دوی هغه هر څه شاته کړه او د قانون په چوکاټ کې نن مشترک دلته موږ او تاسې ګورو چې موږ نن دلته خپلو مشرانو په څنګ کې ولاړ یو او نور د ټولو هغه جنگ کې ښکېلو ډلو نه مو یوه غوښتنه ده د ستاسې په دغه باندې میډیا د لارې نه چې بیا چې نور د جنگ جګړې نه لاس واخلو او دغه بې وزله او بېچاره ولسونه چې په دغه دېرش کاله یې قربانۍ ورکړي نور د خدای دې ته د فی ټکی کېدي.
موږ دغه ځوانان، دغه کشران، دغه ښایسته ښایسته ګلونه چې دا ټوپک یې نن په لاس کې اخیستي، یقینا چې د وطن او د سیمې مینه او محبت دی ورسره او دغه ټوپک چې خيشته دا به دې لپاره نه خيشتي چلته با یو بل نمایشي او دشمن لبا سینه په سینه مخامخ ان شاء الله چې قابلیت له ورزي خپل وطن بساتي.
د هغه پاتون کوون کې دي چې د ولسی جرګي لومړی مرسیال حاجی ظاهر قدیر په هدایت د ایشانو پر ضد راولاړ شي وو او وروسته د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شول.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د ملګر ملتو د راپور لمخې تیر کال په افغانستان کې په جګړو او د نامنویو په نورو پیښو کې د ماشومان او ښځو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. سره له دې چې د جګړې شکل اړخونه له دې مخکې د ملکیانو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب ژمنې کړي، خو عملا لیدل کېږي چې د ټولنې دغه قشر چې ډېر زیانمنونکی دی د جګړو ډېره قرباني ورکوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
په افغانستان کې تیر 2015 کال د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې د هرو څلورو وژل شوو ملکیانو یوې ماشوم دی. دا د وړم 2014 میلادي کال په نسبت ماشومانو ته په تلفاتو کې په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. د دغه راپور له مخې چې پرون ملګرو ملتونو خپور کړل، د ښځو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې او هغه د وړم کال په نسبت 30% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یو علت چې تیر کال ماشومانو او ښځو ته د مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې دا دی چې د طالبانو له لوري پر انتحاري حملو سربیره جګړو هم تر ډیره د استوګنو سیمو ته مخه کړې ده. په دې اړه چې آیا د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له دغو موندنو سره موافق دی، د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې چې کوم یو د ملکي تلفات پاتې ډېر مشابه دي، خو زمون کده شي چې ارقام د دې نه لږ درچت وي. یو خو تفاوت د میاشتو دی چې موږ په هجري شمسي کال باندې کار کوو، هغه درې میاشتې ځای کېږي د تیر کال په حساب باندې، ولې بیا هم موندنې ډېرې مشابه دي. بلې اطفال او ښځې ډېر اسي پذیره وي په دغه کال کې، هغه انتحاري حملې چې شوي دي، هغه ځمکني جنګونه چې شوي دي، هغه هدفمند وژلو کې کورونو باندې مرمۍ راپرېوتلي دي او په مسکوني ځایونو باندې، په دې کې ډېر اطفال او ښځې مړه شوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې تیر کال په افغانستان کې 3545 ملکیان وژل شوي او 1450 هم ټپیان شوي دي. طالبان په سلو کې د 12% او دولت پلوي ځواکونه د 10% مسؤل بلل شوي او د پاتې 20% اصلي عاملین معلوم نه دي. دا چې ولې د جګړې له خلکو خواو د ملکی خلکو د خوندیتوب په تیر بیا د ماشومان او ښځو د خوندیتوب لپاره د بشري حقوقو د کورنیو او نړیوالو مدافع ډلو د غوښتنو سره سره په دې برخه کې کموالی نه تر سترګو کیږي، بلکې برعکس مرګ ژوبلې زیاتیږي، په دې برخه کې څه اقدام باید وشي چې دغه بهیر مخه ونیول شي؟ ښاغلی بیدار وایي
د اقل حساسیت د موضوع راپورته کول د ملکی تلفاتو په اړه دا یو زموږ ټول ستاسو سره یو ځای وظیفه ده چې په اجتماع کې د دې مسلې په اړه باندې موږ حساس شو او غلي پاتې نشو. دویم د پالیسیګانو د ځواب ورکونې په سطح باندې هم ډېره مهمه ده چې دواړه جانب پرې باید پوه شي چې دولت او که دولت مخالفین وي چې دغه جرایم چې کوم یو کېږي او ملکی تلفات چې کېږي دا د وخت تابع نه دي او هر وخت چې وي دی د خپل اعمال او د کړنو له بعد ځواب ورکړي.
د ملګرو ملتونو د ملکی تلفاتو په اړه وروستي ارقام هم وسلوالو طالبانو او هم د افغانستان حکومت رد کړي دي. دواړو لورو پر یو بل د ملکی تلفاتو د زیاتوالي امپړه اچولې، خو په حقیقت کې لیدل کېږي چې هر یو لوری د کم زیات ملکی تلفاتو سبب شوی دی. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
میرویس خالد لغورک ولسوالۍ څخه لیکلي دی، وایي د مجاهدینو ونډه به د سولې له خبرو سره مرسته وکړي. سلام کمال الدین چپاند د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي، وایي سیاف واري چې په بل رقم جګړې ته نور هم زور ورکړي. بل اوریدون کې ممتاز له هلمند لیکلي، وای پخوانی مجاهدین فقط واق وړي غیر مسول وسلول هم دوی دي. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي، وای زما په نظر د افغانستان د بدبختی اصلي عاملان پخوانی مجاهدین دي، ځکه لولسمشر څخه غواړم چې په هیڅ ډول دوی ته په حکومت کې برخه ورنکړي. احسان الله بارک له هلمند لیکلي دي، روسیې ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان ته راشي. البته د مشت پښتني سره ارتباط نه درلود. دفتانی لیکلي، وای د سیاف د خبره چې وای مجاهدینو ته دی په امنیتي ځواکونو کې برخه ورکړي شي، د سیاف د شخصي ځان غوښتنې په معنا ده. بل اوریدون کې سعادت له هلمند لیکلي، وای په افغانستان کې وسنۍ ناخوالی او فساد د پخوانیو مجاهدینو څخه راپاتې دي. او شفیع الله زابلی لیکلی وای د افغانستان د بدبختی عامل همدغه پخوانی مجاهدین دی. ساعت 4:13 شوې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په رضوان مراد د دې سات لنډ خبرونه در واپروي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې علي شورا د نوي مشر تابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلي غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د 20مې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د دې مشرانو نومونه اعلان شي او مېرمنې به هم پکې حضور ولري. د اصلاحاتو ښه حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې به وځپل شي چې سولې ته غاړه نږدي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې دا چین ولسوالۍ 13 کلي یې د داعش وسلوالو له موجودیته پاک کړي دي. د خیبر پختونخوا په 400 کې باچا خان پوهنتون نن په رسمي ډول بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شو. بی پولي ډاکټران وایي روسیه الوتکو د سوریې په شمال کې د دوی یو کلینیک له منځه وړی چې له امله یې 9 کسان وژل شوي دي. او بوسنیا هرزګوینیا نن په رسمي ډول په اروپایي ټولنه کې د شمولیت غوښتنلیک وړاندې کړ.
او اوس هم مرجع احمد زی سپورتی خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي ټیم په جنوبی اسیا کې د تکواندو د دویمې ورځې په سیالۍ کې درې د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړل. په دغو سیالۍ کې د افغانستان د ګډون کوونکو ټیمونو مسؤل غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې محمود حیدری په دویم وزن کې او شریف مرادی په پنځم وزن کې د سرو زرو مډالونه واخیستل. د ښاغلي رباني په خبره سمایه غلامی په 50 کیلوګرام وزن کې وتوانیده چې د لومړنۍ افغان جلی په توګه د سرو مډال ترلاسه کړي. د دغو سیالۍ په لومړۍ ورځ روحلا نیکفا او محسن رضایی د سرو زرو مډالونه وګټل. ټاکل شوی د کابل او کندز د فوټبال ټیمونه د سولې او دوستی د سیالۍ په تورنمنت کې په کندهار ولایت کې د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د غوره ټیمونو څخه د هرات، تخار او کندز ټیمونه وکړای شول چې دغو سیالۍ د اتلولۍ مرحلې ته لار پیدا کړي. دغه سیالۍ د سولې او دوستی پیغام لري. دغه سیالۍ د کندهار او افغانستان د فوټبال فدراسیونونو په همکارۍ پیل شوې دي. او د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې د بارسلونا ټیم وتوانه چې د سلتا ویګو ټیم ته شپږ دیو پر وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې بارسلونا د سلتا ویګو په کور کې ماتې خوړلې وه، خو بارسلونا په خپل کور کې وتوانېده چې سلتا ویګو ټیم ته د شپږو ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړي. په دغه تلبلۍ سره بارسلونا د لالیگا جدول په سر کې ځای لري. د خبرونو پای
تاسې زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د دې خبری خپرونې په دوام کې واوري. افغان چارواکي وایي ژر به د افغانستان او ترکمنستان د دو هیوادونو ترمنځ د ریل لاري پروژه افتتاح کړي. د کابل ښاروالۍ له لوري د بې پلانه لوړو ودانیو له نړولو سره عکس العمل وښودل شو. د اپټیکا په غونډه کې د افغانستان پاکستان پر ترانزیتي ستونزو خبرې کیږي.
د افغانستان غوښتنه دا ده چې ستونزه چې په پاکستان کې د هغو را هوار شي زموږ په موټر او زموږ په ترانزیتو باندې.
د څو نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان د پخواني شوروي د سرو لشکرو د وتلو د کالیزې په مناسبت یو ځانګړی راپور هم لرو. افغان چارواکي وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د ترکمنستان اقینی د ریل پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر له لوري افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د دې پروژې په بشپړېدو به افغانستان له منځنۍ آسیا، اروپا او چین سره وصل شي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
افغان سوداګر تل نورو هیوادونو ته د خپلو توکو د لیک درا لیک په برخه کې له ځمکني ترانسپورت ته شکایت کوي. خو د سوداګرۍ وزارت وایي د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې په عملي کېدو به تر ډېره افغانستان کې ترانسپورتي ستونزې حل شي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې لومړی پړاو 15 کیلومتره دی او په دویم پړاو کې به بیا دغه پټلۍ له اقینې څخه بلخ او له هغه ځایه به کندوز ته وغځول شي. د سوداګرۍ وزارت ویاند مسافر قندی د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې د ولسمشر لوري د دغه پروژې د عملی کېدو د کمیسون غړي 13 ورځ د فاریاب اقینی بندر ته ورغلی وو څو زر تر زره د دغه پروژې د عملی کېدو زمينه برابره کړي.
پرانیست مراسم په اقینی کې د فاریاب په ولایت کې چې د افغانستان جلالت نواب ولسمشر او د ترکمنستان ولسمشر او د 15 تر 10 هیوادونو څخه د وزیرانو مونږ میزبان به هغه ان شاء الله راځي. افغانستان قولی شي چې د ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا، ترکیه نه کاسپین بهر ته یورپ ته واصل شي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل ګاډي د پټلۍ پروژه ټول ټال 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان د اندخوی شبرغان مزار شریف خلم کندوز شبرغان بندر له وصلولو وروسته بعد د تاجکستان کلغوزآباد ښار ته ورسیږي. افغانستان د 15 کیلومتره د ریل پټلۍ په درلودو چې د حیرتان مزار شریف ترمنځ غزیدلې په سیمه کې هغه هیواد بلل کیږي چې له تر ټولو کم د ریل خط لري. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان ترانزیټي او ترانسپورتي ستونزو ته په کتو د ریل پټلۍ دغه پروژه د اقتصادي ودې لپاره ډیره مهمه ده. د اقتصادي چارو کارپوه استاد مسعود د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د ریل پټلۍ لاره له اروپا او منځنۍ آسیا سره د افغانستان نخلول به د سوداګریزو توکو پر قیمت مثبت تاثیر وکړي.
فکر میکنم اگر خطوانی یاد شوه
که در ریل پټلۍ جوړ شي موږ به خپل فوق العاده مشکلات له منځه وړي وي او افغانستان به بیا خپل هغه پخوانی مقام ترلاسه کړي چې د سیمې وصلونکو نقطې په توګه وو. دا د افغانستان لپاره ډېر مهم او حیاتي موضوع ده او زه دا د یو لویه استراتیژیکي موضوع په توګه ګڼم. برق، تیل، اوسپنه او دغه ریل پټلۍ د افغانستان لپاره استراتیژیکي موضوعګانې دي چې باید پام ورته وشي.
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د ریل لارې د خپلو توکو لیک درا لیک ورته له تر ټولو ارزانه لار تمامېدی شي. خو د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ پروژه له ځینو هغو لارو هم تیریږي چې امنیت یې ډاډمن نه دی. خو وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پروژې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و.
د افغانستان د سوداګری وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپټیکا درې ورځنۍ غونډه چې په سوداګری او ترانزیتي ستونزو خبرې پکې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګری وزارت ویان مسافر قوقندی نن د موضوع په اړه اجمل تورمان ته په مرکه کې وویل چې تر ډېره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د ورته غونډو له لارې حل شي. دا چې د افغانستان له لوري به په دې غونډه کې د پاکستاني لوري سره د کومو موضوعاتو او ستونزو په اړه خبرې کیږي ښاغلی قوقندی په ځواب کې وویل
افغانستان په دې ناسته کې چې دا اپتیکا ناسته د اپتا د تخنیکي مسایل ناسته ده په هر یو کال کې دغه نه یا په افغانستان کې د پاکستان کې جوړی کې دا نوبت په پاکستان کې جوړ شو او د افغانستان غوښتنه داده چې دا د ستونزه چې په پاکستان کې د هغه راه هوار شي زمونږ په موټر او زمونږ په ترانزیت باندې امون کولای شي چې د بندر واګاتاری ته د 15 جنوبی آسیا هیوادون ته تجارت ولرو او دغه نه زمون موټر هم کولای شي چې هغه نه مونږ هغه ضرورت لرو هغه کالی افغانستان ته راشي او دا 15 کشپزم ناسته ده د اپتیکا او زه مطمئنه ایم چې پاکستان هم حتما خپل پیشنهادات لري چې په افغانستان کې کوم ستونزې شته که نشته بیا دا ناسته ډېر تخنیکي ناسته ده او د دواړه هیوادونه هلې ځلې کوي چې هغه ستونزه چې تر اوسه پورې هوار شوی نه دی هغه باید هوار شي د ترانزیت او تجارت په بخش کې.
بله قوقندی صاحب دغه ناسته څو ورځې دوام کوي؟
انشاءالله دا ناسته د درې ورځو لپاره ده نیم خلاصیږي که اگر کوم برخه پاتش و سبا مشتک برخه پاتنش سبا انشاءالله در افغانستان پلاوی افغانستان تراجع.
بله قوقندی صاحب ورو صاحب پختنه غدا چه پخوا هم داسی غونډی شوی دی او ورته ستونزې شریکی شوی دی څومره هیله موجوده ده چې دا ځل په دغه موضوعات باندې عملی او کوټلی ګامونه واخلي ځکه پخوا هم ویل کیږي چې پاکستاني لوري په تر ډیره په خپل ژمنو کې په دې برخه کې وفادار نه پات شوی.
بلا شک چې هر ستونزه د دیالوګ او گفتگو لخوا نه حلېږي داسې ناس مطمئنه یم چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره او د پاکستان د ترانزیت او تجارت بلا نفع او بلا فایده نه ده. ټول هغه ستونزه خوب ستونزه هم پیدا کیږي، ستونزه د مخ کې نه یم، زه مطمئنه یم چې دغه ناس کولی شي چې او بل هغه ناس چې د دینه مخکې شي سالورم دریم دوام یا لومړی ناسته د اپتیکا ناسته که ستونزه حل شوی ده، خو هنوز هم ستونزه پاته ده. بله خبره ده چې ستونزه پیدا کیږي هر څومره چې تاسو ترانزیت تجارت یا بل سره چې نږدې کیږي بیا ستونزه پیدا کیږي. او دا ناسته هم د دې لپاره چې دا چې باید دا تخنیکی ستونزه چې دواره خاکسته هغوی باید حل شي. زه مطمئنه یم چې دا ناسته هم بلا نفع افغانستان لپاره او پاکستان لپاره نه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت وین ښاغلی مسافر قوقندی و.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند والی وای په سنگینه او ګرش کولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. میرزا خان رحیمی وای چې د ملکی تلفاتو د بختیوي له کبله په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوو کار اخیستل کیږي. له شاغلی رحیمی څخه مې لومړی وپوښتل چې د هلمند په تیر بیا سنگین د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکړي.
په سنگین کې دوه ورځې قبل دښمن په استفاده د وسایطو او پیاده دا ځانمرګو یو عمله درلوده چې هغه عمله په شاوه تنبه ولسوه. دا وس حاضر فعلاً سزه تاسو سره خبرې کوم. د مقاومتونه خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپله سنګین کې، د ورو اطراف د سنګین کې او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي. ډېر په احتیاط سې عوامو خلکو ته کوم ضرر ورونه رسېږي. نو انشاءالله داسې هسې خاص مشکل چې هلته تبصره کېږي او ویل کېږي داسې مشکل وجود نه لري.
څه فکر کوئ چې عملیاتو په نتیجه کې به د هلمند دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولی دي یا هلته نفوذ کړی دی دا به تصفیه شي؟
انشاءالله دا پروګرام لرو چې موږ هغې عقل وکولی سو په دوه میاشت کې هغه مالات چې د حضور لري او بعضې عملات کوي د دې مخه ونیسو او هغه ساحې تصفیه.
جبار قهرمان چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري، وایي چې له ډېرو وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړې دي. څه فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ولري؟ آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي؟
زه امیدوار یم چې قبلا هم له طالبانو سره د دې له استازو سره د قومي مشرانو په واسطه د علماو کرام په واسطه خبرې جریان درلودې او فعلاً سې قهرمان صاحب راغلی دو دا کار ته شدت ورکړی سي ټول ادارات ورسره همکاره دي. نو زموږ امیدواري دا ده ځکه خلک په دو باندې پوه دي، طالبان هم په دو باندې پوه سي سې جنګ د حل لاره نه ده او د دې ضعفل بینې د اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوه وي او نور له جنګه باید لاس ووسي.
لیکن په هلمند کې د سیبالي میږي چې امنیتي ځواکونه ډېر پرمختګ ونه لري. مثلا د باباجي سیمه چې د ولایت مرکز ته ډېره نږدې ده او بلکې مرکز پورې مربوطه ده، دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولی چې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
قوا مسله د افغانستان د توانمندي لري چې په باباجي یا هر نقطه د هلمند کې وي هلته خپل فعالیتونه وکړي. منتقل کا اساسی مشکل دموږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دی، خلک ځوان کوي، نو بعض پروګرامونه اساس ډیر په احتیاط په مانګي باید مختبل شي او ان شاء الله په ډیر نږدې وخت کې به دا سات تاسو شي.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی و پرون په یو خبر کې ویل شي ول چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له هغه هموی موټر څخه کار اخیستل شوی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په اختیار کې دی. د مسلې او د غراس دغه راپورونو چې وسلوال طالبان په انتحاري او نورو حملو کې له رینجر او هموی موټرو څخه استفاده کوي یو لړ اندیښنې پیدا کړې دي، ځکه چې دا موټر یوازې او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. وسلوالو طالبانو په وار وار په انتحاري حملو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له جامو یا یونیفورم کار اخیستی و، خو اوس له هموی څخه هم کار اخلي. په دې موضوع فرشته جلال زی راپور لري.
د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال او د پوځي چارو څارونکی عتیق الله امرخیل دا ډیره خطرناکه مسأله ګڼي چې وسلوال طالبان او حتی شایي د حکومت یو شمېر نورې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له یونیفورم، موټرو او وسلو کار اخلي. د شغلی مرخیل پوینه دا چې مقابل لورې د حکومتي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو له وسلو او جامو کار اخلي، د جګړې په ډګر کې پولیس او عسكر غافلولای شي او داسې سوء تفاهم رامنځته کولای شي چې لامل یې د امنیتي ځواکونو تلفات زیاتېدلی شي. شغلی امرخیل دا د جګړې برخه ګڼي چې مقابل لورې شای د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسلې او پوستې نیسي، خو دا امکانات هم نه ردوي چې وسلوال طالبان شای دغه موټر او نور جنگي مهمات اخلي او یای د افغانستان په حکومتي کړیو کې شای داسې کسان وي چې هغوی ته د امکانات برابروي. د شغلی امرخیل په باور په هر صورت کې باید د دې ستونزې د حل لپاره درې ګامونه پورته سي.
په دې باندې پیږي چې دښمن او زما وسایط اخلي، هغه وسایط خپل ورورچی هغه له بینه وړي، هغه نه پریږدي چې خپل په لاس باندې ورته. کله چې یو دولت په دې باندې پوسه یو نظام په دې باندې پوسه چې دښمن له داسې وسایطو نه استفاده کوي او داسې وسایط په لاس کې لري، بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده. په هر ګام کې خپلې کدي غانې ولو کدي یو جنرال واسطه هم دې جنرال په د ریشي کې هم درې د اسناد ګوري چې وګوري چې دشمن نه کولای چې جنرالي د ریشي او یا بل د افسر د ریشي اغوستي څنګه دا د شغل جوړیږي د خپل بازار کې.
د پوځي چارو د سرونکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په رهبری کې کمزورتیا د ملي وردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حمله او د بیا امنیتي د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبری کمزورتیا ته په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسون یو مسؤل صالح محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې کچېری پر رهبری کې تغییر رانسی شای امنیت لا خراب سي.
کم ټانکونه او کم رینجر چې مخالفینو سره دي دغه په چپورو کې راغلي او زمونږ د امنیتي ځواکونو لاس نه اخستی دي، دا پټ نه ده او موږ غوښتنه لرو چې دې پر رهبری کې تغیرات راولي چې دوی وکول شي خصو قدارو کې او صالح په چپړو کې راځي موږ نه ټانګ وینو دا موږ لپاره شرم خبره ده.
صالح محمد صالح نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر رهبری کې اداري فساد هغه عمده ستونزه ده چې کجر ته جره حل نسی د حکومت لپاره به کنټرول ډیر ګران وي.
ولې متاسفانه زوب د مدیریت دا چې چور د چفاول له هغه څه چې د پوسټ لپاره ورکړل شي هغه کمانډان د کندهار کمانډان د ټوله عسكر نه دا خرج کیه واغې د پاره یو ټراټ والی او یو څو نری نری لرګي دا غې په موضوع باندې واچو شي کله چې مخالفین د خوانه یو راکټ پیر هم وشي دغه موضوع د منځزي او په خپل عسكر د یو لوی تهدید سره مخامخ کیږي یو فشار پر کومو پوسه خوشی کوي د تخته کوي هغه د پوسټ مهمات رینجر هغه کونه هغه د لاس ور دي کچې ته من خمو جوړ ولرو او رهبرۍ کې د په کار د مورچه په مورچه وګرځي دا خپل مورچه د چیک کی د په دغه باندې فکر وکړي چې آیا که په دشمن راځي او په دې حمله کې دا مورچه زمونږ توانمندي د راکټ دا وان د مقاومت لري کني لري د با څو شي دا د سي تا د دو مورچو په من کې با تماس وي او خندق وکنسي یعنی د بالکل نظامی حالات د یاد ایستل له کټوقي چې کای له کټوقین چې له فلم چې ډکای.
شغلی صالح د کند شهر د سقوط پېشي د وردوج په امنیتي پوسټ کې د ګنشمیر فوجیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینی ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازات او یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبری له حقوقو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوسټ سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته ورپرېږدي، او ولې حکومت نسی کولای چې له ډیرو امکاناتو سره هم شامنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتواني دوه د هلمند والی د رپورټونو چې وسلوال طالبان د ملي اردو لرنجر او حاموی موټر او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حمله کوي ناسمو بل. د هلمند والی مرزا خان رحیمی وویل دا سی پیژې په ندرت لیدل کېږي او دا امکانات په جګړه کې شته.
دا مشخص دی چې وايي چیرې د استفاده کوي مقدس ځای نه دلبلې چې هلته استفاده کوي که کوم وخت د سوي سي او عامه چیر پاتې دی استفاده ورنه کوي هغه ډېر ندرت خبرې دي او دا سي فکتونه هم نشته د کومه مسله تخنیک وسایت ټول له کومه مسله سره دي او دا اطلاق صحیح نه دي. دښمن څه وغواړي چې وايي مسله ته یا دولت یا افغانستان ته ضرر ورسوي د لار تکلیف نه استفاده کوي. د ریشو ګډه ساده خبر ده دی کولای شي بازار کې واخه جوړ کی په مور شکل تکام پیدا کی دا کوم د څه مشکل خبر نه ده او صلاح په افغانستان تاسې کوي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والی دا رات کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نور مخالفو ډلو سره به همکاري کوي.
وی جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزن پا ناروغی باندی ده اختکی دو عوامل او پا افغانستان که ده ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا
په چارسده کې د پاچاخان پوهنتون بیرته پرانستل شو. د دغه پوهنتون رئیس وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت پوره ډاډ ورکړی دی. په دې اړه د شبیر خان راپور واوري.
بچاخان پوهنتون چې په 1 جنوري د وسلوالو بریدرسو خوشا 15 ورځې پس نن په 15 فروری بیا پرانستې شو. په دې موقع ټینګ امنیتي ګامونه په نظر راتلل چې پکې د پوهنتون بهر دننه او بره په چتونو یو شمیر پولیس اهلکاران ولاړ وو چې پکې زنانه پولیس اهلکارانې او د پوهنتون خپل سکیورټی ګارډز هم شامل وو. دین علاوه ګیر چاپیره ټول دیوالونه لوړ کړی شو او پس باندې لاوس هم کار روان وو. په دغه دیوالونو خاردار تارونه یا کانټادار هم لګول شوي وي. واچ ټاور یا د څارنې لپاره خصوصي ځایونه هم جوړېدل چې پکې سی سی ټی وی کیمرې هم لګول شوي وي. د باچاخان پوهنتون وایس چانسلر فضل الرحیم مروت مشال لیډو ته وویل چې دوی به سبانه کلاسونه شروع کړي او د خودنې عمل به په باقاعده توګه شروع شي. بل خو د پوهنتون زده کوونکي نن هم په دې خبره په احتجاج وو چې دوی سره شوی لوزونه نه دی پوره شوی او هغه رنګ مرسته هم دوی سره نه دی شوی سره چې پکار وي. دوی د مرکزی حکومت او صوبایي حکومت چارواکو نه ګیله وکړه چې د دومره غټې پیښې باوجود هم د پوهنتون پرانستې په موقع باندې هغوی دلته کې موجود نه دي او نه ځایي د صوبایي اسمبلی غړي یا د ضلعي حکومت څوک چارواکي هم د دوی د ډاډګرن لپاره نه دي راغلي. د پامله چې په پوهنتون کې اوس هم ګیر چاپیره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تعمیراتي کارونه روان دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
سش کال د دلبی شپږ ویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د راپورونو له مخې پخواني شوروي ځایناستي روسیې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړې ته زړه ښه کړی دی. په دې موضوع اجمل تورمان یو مفصل راپور چمتو کړی.
ډیری افغانان په دې نظر دي چې روسیه باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نکړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر 1 لک زیات اسرې لښکرې چې د 1950 نریز کال د جدي په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلي، تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریض کال د دلوي پښپګويشتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي. هر ورځ به چلمر راوخته دوی به 40 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکول، مهارول یې نه شوای کولای. اوس نو څه تاړتیا لري چې عبرت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي. هغه مهال چې ونه شوای کولای اوس یې بیخي نشي کولای او اوس چې کوم نیم بند حالت ترلاسه کړی دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د امریکایي ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمېر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار ده چې پخوانیو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستونو ښکار ونه ګرځي. د دغې ډلې غړی محمد رحیم جامی:
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامې جوړې شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار ونه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو له بیرته ستنېدو 2 لسیزې اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیه یو ځل بیا د وتلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان را نږدې کړي. راپورونه وایي چې وتلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې پیدا شوه چې د طالب وتلوالو د توپک خوله د داعش ډلې په لور واوښته، کوم چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه یې ځان ته ستر ګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوی چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلی او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانی ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې نیول او بندي کول د سړی مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل، خو څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول، په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 5 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوخته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر نورو بشري سرغړاونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څیړنو نه پرته له ډیرو کسانو زندانونو ډک او وشل شول. یو افغان مېرمنه چې نه وختل نومي واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل له کوم جرم پرته د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه له کور وایستل شول او موده وروسته د مرګ خبر راغی. 5
سال متواتر ما اینا را پالیدیم. بعد از 5 سال بعد
15 کاله من دوی ولټول او تر 15 کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلی و چې من د دوی درې کسان وشلی نور ملټوي. مور مې نالوستي و، لیکي چاته ورکړې و چې ورته ولولي. بیچاره د پولیس چرخي په لاره زوف کړی و.
د دې شان پولیس ګن نور افغانان هم خی ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اوریدل شوی وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکارې رغل بولي، وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخواني جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو پر اتاق سره هغه ابهام چې په جهاد کې وو هغه لمنځه ولاړ.
روسانو پر اتاق سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې وو هغه لمنځه ولاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز او د ډیر ظلمونه وحشتونه وکول. 9 کاله او 2 ورځې پاتې شول او په 1918 کال په شپږشتم د دلو باندې غاخمات او سرمات ووتل.
خو د چارو شمیر کارپوهان او د وخت د حکومت یو شمیر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سری لښکرې د وخت د حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر 250 ځلو ډیرې غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلی وي او هدف یې هم د هغو ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی دغه شان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله حلی زړی نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار
وتل دي د ترو لشکرو له افغانستان لوی بریا د افغانستان د خلکو او د ډاکټر نجیب الله و چې هغه په دې کې ډیر بر لاسولو او ډیر زحمت پکې وست.
په خانه جهادي مشرف عبد الله مجددي وای کچیر څوک بیا هم په افغانستان کې ډیر غل فکر وکړي نو افغانان به یو موټه او پر وړاندې ودرېږي. که څه هم په ښکارا ډول د وسوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد نری څرګند، خو د روسی چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا په زمراستي شوي وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستي او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه په واقع نه لري.
په دې خبری خبرونه کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د 28مې کالیزي په مناسبت په یو غونډه کې ویل سولې ته د رسیدو نقشه جوړه شوې او وسلوال مخالفان کولای شي له دې فرصت په استفادې له سولې سره یو ځای شي. د ننګرهار امنیتي ځواکونه وایي چې په اچین ولسوالۍ کې له وسلوالو څخه په پاک شو یو سیمو کې د سیمې اوسیدونکو ځای په ځای کړی دی. دوی وایي چې ولس سی کلی له وسلوالو سخت ریزو څخه تشکر دي. د هلمند والی وای په سنگین او ګریش کول سوالو کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. مرزا خان رحیمی وای چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوه څخه کار اخیستل کیږي. افغان چارواکی وای چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د ترکمنستان اقینی د ریل پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر لوري افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپټیکا درې ورځنۍ غونډه چې د سوداګرۍ او ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې پکې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي نن د موضوع په اړه د ازادي رادیو خبريال ته په مرکه کې ویل چې تر ډېره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د ورته غونډو لاري هواري شي. له تاسو ټول اوریدونکو څخه مننه چې په د افساری رادیو دا خبری خبرونه چې مو د چیرې طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې شو و اوریدل.
پتر خوب کے بوئی دا کوثر نشتا